پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال وډیو اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویاند بشیر ګواغ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د ځنی ریپورتونو تر څنګ د دې غړی په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم واوري. خو هر څو وړاندې د دې سات خبرونه د بشیر ګواغ نه واوري.
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې خونځي بیا پرانستل کیږي. په بلوچستان کې اپوزیشن سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د پرمختیایي کار لپاره کافی پیسې نه ورغی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبان سره په 19 ولایتونو کې سختې جګړې کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 5% کم وي، هلته به د مې له 4 څخه تعلیمي ادارې پرانستل شي. د سیل ځایونو هم له همدې ورځې پرانستل کیږي. د کورونا سره د مبارزې لپاره قومي مرکز د مې په 19 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د مې له 20 به د ودونو هالونه هم پرانستل شي، خو له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته به د کیناستو اجازه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر له 8,90,000 اوښتی دی. د صحت وزارت د مې په 16 په ویب سایټ لیکلي چې له دې وایرسه تر اوسه 1,50,000 کسان مړه شوي، خو 3,40,000 یې رغېدلي دي. په سوات کې یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تمنچه ویشتلی او وژلی دی. د سوات د کابل پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشهد رډیو ته وویل چې د مې په 19 شوې دې پیښې په اړه تحقیقات روان کړي چې دې هلک ولې ځان وواژه. تیر هفته پر یو ټایر د موټر سایکل چلولو د ویډیو جوړولو په مهال یو بل هلک هم مړ شوی و. د مې په 19 په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړي چې د راتلونکي بجټ لپاره ورسره مشوره نه ده شوې او اپوزیشن غړو ته د ترقیتي کارونو لپاره کافي پیسې نه ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د مې په 16 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید خپل رویه بدله کړي.
حکومت د اپوزیشن چې کوم 23 حلقې دي، دا ټولې حلقې مکمل طور نظر اندازې کړې دي او در روان بجټ د پاره موږ دا ورتولې چې د عین مطابق په کار خدا دی چې زر تر زره د بجټ مخکې یو پری بجټ اجلاس راو غواړي، د موږ سره تجویزونه واخستل سي.
خو په اسمبلی کې حکومتي غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن نیوکې رد کړې او وایي چې د راتلونکي کال د بجټ لپاره به هغوی سره سلا کوي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې جنیوا سمیټ د 2020 کال جایزه د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی. د ادارې د مې په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا جایزه به د جون په 10 په خاصو مراسمو کې ګلالی ته ورکول کیږي. د ادارې زیاته کړې چې نوموړی په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره ډیر کار کړی او د چارواکو د بې بنیاد الزامونو له وجې ملک پرېښودو ته هم مجبوره شوې. ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د صوابۍ سره تعلق لري. هغه 2 کاله مخکې له دې وجې په پټه امریکا ته لاړه چې په پاکستان کې د ریاست سره د غداري په تورې د نیولو هڅه وشوه. نوموړی دا تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د انساني حقوقو د فعالانو دفاع کمیټې ویلي چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې 19 فعالان او خبریالان وژل شوي دي. د ادارې پرون په خبر کړي رپورټ کې ویل چې په دغه کسانو کې نهه دا کال وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې بهرنیو ځواکونو د راتلونکي سپتمبر پورې له افغانستان د وتلو اعلان کړی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي په لغمان ولایت کې یوه ولسوالۍ نیولې ده. د دې وزارت ویند روح الله احمدزي د مې په 16 مشهد رډي ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ نیولې ده. بلخوا په هلمند ولایت کې چارواکو ویلي چې نن سهار د سړک غاړې د مین په 14 کې 9 ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا هم وایي چې په 13 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې د جګړو په مهال د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نورې ټپین کړي او د هغوی 48 ځمکتلي مینونه یې شنډ کړي. تر اوسه طالبانو په دې حق لا څه نه دي ویلي. د حماس وسلوال ډلې یو لوړ رتبه چارواکي د دوی او اسرائیلو ترمن په څو ورځو کې دنده د ډزبندې ته د رسیدو اټکل کړی دی. پر غزه د کنټرول لرونکي ډلې حماس ډلې چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان المیادین ټی وی ته وویل چې دغه په فکر د ډزبندې لپاره روان حل ځلې ښایي په یو یا دوه ورځو کې کامیاب شي. تر دې څو ساعت وروسته د مې په شلمه د اسرائیلو جنگي جازونو په لسګونو هوایي حملې کړي دي او فلسطینیانو په اسرائیلو نور راکټونه ویشتلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د ځینې ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. نو زو ډومبه د ریپورټونو طرف ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې یا نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر فیصله کړې چې په هیواد کې بعد مئی د 14 نیټې نه هوټلونو او ریسټورانونو ته د شپې تر 12 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه وي. د ادارې د پریکړې لمخه سیلانیانو ته به هم د سیل ځایونو ته د تګ راتګ اجازه وي او چې په کومو سیمو کې د کووډ 19 ناروغۍ شره له 15% ټیټوي هلته به وار په وار سکولونه خلاصوي او دا رنګ په سینماګانو او مزارونو به بندیز پر ځای وي. بل پلو ډاکټران وایي که دې دوران ولس د حکومت د ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو ویره ده چې کووډ 19 ناروغۍ نور هم سیوا شي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 19 نیټه د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر غونډه وشوه. د غونډې وروسته جاری شوی خبر پاڼې کې ویل شوی په دغه موقع فیصله وکړې شوه چې د مئی د 14 نیټې نه به د حکومت لخوا جاری شوی احتیاطي لارښوونو تر لاندې د سیلګرۍ ځایونو د خلاص ساتلو اجازه وي. درنګ به هوټلې او ریسټورانټې د شپې د 12 بجو پورې خلاصې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زاید خان اووی دا د حکومت خفیصله ده ځکه چې په هوټلونو او سیلانیانو د بندیز لوجې دوی ته په اربونو روپو زیان رسیدلې.
پروس کال زمنګ د دې دریم مارچ نواله د 10 اگست پورې چې دا زمنګ د سیاحتي علاقې سیزنی چې په دې کې موږ د ټول کار هغه مدن او خراجات ته پوره کوو نو په هغه کې زمنګ نه نیم اربا روپۍ په دې کال زمو نقصان شي چې دا غي زمو سره د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه سره لیپ موږ ترانه کړی شو. موږ په سواد کې چې دي 1400 ټلی دي او دغه 1500 ریسټورنټ دي چې په هغه کې 150 نظر نه زیات خلکو لپاره راست روزګار میلاو دي او دغه شان بیا نور چې څومره کاروباری خلک دي څومره نور اداري دي هغه هم د دې تورست په تمه جدي برازي او زمنګ سره به خپل پیسې خرج کړي.
د خبر پاڼې په وینا غونډه کې د سکولونو خلاصولو په اړه هم فیصله وکړه شو چې په کې ویلې شو په کوم سیمو کې د کورونا وایرس شر له 15% کم وي هلته به وار په وار سکولونه او تعلیمي ادارې خلاصوي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی دوی ته معلومه ده چې حکومت به د سکولونو بند ساتلو نیټه نور هم غځوي چې ورسره به د ماشومانو تعلیم نور هم خراب شي.
بد قسمتۍ نه خبره ده چې دغه د کم خلک ناستي هغه د تعلیم نه خبر دي او نه تعلیم د نظام ته پته لګي او دغه تقریبا چې کم دي 99.1% چې کم دي دغه سکولونه چې پای کې د ټو نه کم کمزوري ماشومان دي غریبانو بچي دي پکې یو نو هغه چې کم دي په دې باندې تعلیم د دروازې بندې کړې دي په کم ځای کې چې 5% نه ده 5% نه بره چې کم دي 15-20-30% ده هلته بازارونه کلو کړل هلته مارکیټونه کلو کړل ترانسپورټ کول بي ار ټي کلو کړا خو کو نقصان راځي نو صرف او صرف تعلیمي ادارو ته راځي چې په کم ځای کې په اس او پی باندې پورا عمل درآمد کیږي.
خبر پانه کې لیکل شوی د جون د لومړۍ نیټې نه به د ودونو په حالونو کې یو نیم سل کسانو ته په خلاص میدان کې د خوراک څښاک اجازه وي خو په مزارونو سینماګانو او د ودونو په حالونو کې د نن په ډوډۍ خوراک به بندیز په ځای وي. بل پلو ډاکټرانو اندېښنې څرګندې کړې چې د دې نرمۍ دوران ولست احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو یره ده چې کووډ 19 ناروغي نور هم سی واشي. په پیښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر اشفاق خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کم چې حکومت سبا کم دغه وکړو چې ځنه علاقې کې به د لاکډاون هم کمی راولي او اس او پیس باندې هم لګ ډیر نرمی راولي نو موږ هم دغه خطر لرو چې دا بیا زیاتېږي د بیماری چې په کم ځای کې انفیکټیویټی ریټ زیات وي نو الته دا دغه باندې مطلب د اس او پی نرمی ده نه کوي. مثال کې انفیکټیویټی ریټ مور دین 10 دا نو خو خمخه په کار دا چلته لاکډاون هم یو سختي مو کې ګورنمنت سکولونه هم نه کې کولاو او موږ هم دا نه وایو چې د خلکو کاروبار خراب شي. مونږ وایو چې را د بيماري ودريږي نو خلک به کاروبارونه هم کوي شي, هر څه به کیږي, او زمونږ هیلث سیستم بیا چې کلپس نشي چې ټول خلک په یو ځای بیمار شي. څنګه چې مونږ ولیدل په یو ډول لیر کې
د له هغه وروسته چې حکومت د مئی د اتمې نیټې نه تر د شپاړسمې نیټې پورې په ټول پاکستان کې ټول بند لګولې وو, او له دې وړاندې د کووډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د سیل په ځایونو او په هوټلونو بندیز لګولې وو, او ویلي وو چې په کومو سیمو کې د کورونا شر له 50% زیات وي هلته به تعلیمي ادارې او اسکولونه تر د اختر پورې بند وي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي,
او د ورځې له تازه خبرونو,
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
زو د یو بل رپورت طرف ته, د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر یا ان سی او سی لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مې 15 نه تر د شلمې پورې کم محدودیتونه لګول شوی وو هغه به تر بل امر پورې برقرار وي. د چارواکو په خبره د دغه امر لمخه افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدي, او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تللی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتک کوونکي کسان وایي په پاکستان کې کرونا پیښو کې کمی راغلی, نو په کار ده چې په تورخم نرمي پیدا کړل شي. ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی 16 نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوی دی. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای, او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای, خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پترې اخیسته شي, چې نتیجه منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي, خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کارنتین ته لیږل شي, او هلته به 8 ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی 16 نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفس والا دی د بخپل ډیوټي جاری ساتي, خو پاغه کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوي شو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو, خو پاکستانیان دغې طرف نه راتلې شول. که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل, تقریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو. بیا دا 3 ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې 9, 10 او 20 راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي, چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلېدای شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخې, یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو وړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي, د مشال ریډیو ته وایي له دې ویارې د اختر په محل هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر بندې نو مې کو سخ ولاړ شو, نو بیا 20 تاریخ یاد کړو, خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي, نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه وسل د تلې وې نو دلته 16 را روان 16 جون زمونږ اگزیمونه دي لاهور کې, نو بیا به ما نه اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډېره زیاته مسله ده, او د ده نه بغیر زما ماماګان دي هغوی کاروبار کوي, د هغوی ګاډي ځینې وخه خوا بند شي, دی خوا بند شي, نور خپل خپلوان هم دي. پوه شو دا تک را تک د بارډر ډېر غټه مسله ده. اوس مې هم زړه درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډېر په سخته دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کره ډېر په ګرانه تېر کړو.
یاره زه دا وایم چې کورونا راکم شو او یونیورسيان هم کولاوي کی نو چې بس ته دا بارډر کولاوي کی کنه صرف زنه ما زما په شان دي بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم پاستلو کې براده دي.
یو بلتن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف یې کنه هلته خپل خپلوانی مړې ژوندې کو اوس هم د اختر د پاره مونږ تلو خدای د وجه لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بندي دې پته نه لګي نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بندي او بس خپلوان لزو هلته مرونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویاړې پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلای. چارواکي وایي وي اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ وو. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ ور سره ډیر کمای راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوی وو چې په دې ورستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوې او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویو 2113، 15,315 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي د مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل پورس په پارلمان کې بحث پیلوي. په دغو اصلاحاتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین کارول او له هیواده بهر پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکول شامل دي. نور تفصیل د ګولیاس په ریپورت کې.
په صوبای سمله کې د جنوبی وزیرستان خزینه غړي نیمه کشور د مئی پر 19 مشال ویل چې وسنی اصلاحاتو لپاره حکومت له هیڅ چارای نه داخستی او دا د واکمل ګوند خپل پریکړه ده. د نوموړي په خبره د انتخاباتو کمیشن هم له حکومت سره پر دې اصلاحاتو متفق نه دي.
بل دي کې د ټول نه لوی خبره ده دی په دې اصلاحاتو کې EVM استعمالول غواړي، الکترونیک ووټنګ مشين استعمالول غواړي. هغه رپورت چې کوم الیکشن کمیشن جمع کړی په هغه باندې نه کوي. الریډي په 2017 کې شکشتا دا غیلا پارا EVM امپلیمنٹیشن دا پارا دی اس اغا اگنور کلو او دی یو ارڈیننس پا ذریعہ باندی دا اصلاحات کول غواری او بیا چی سوپر الیکشن کمیشن ندی اگری نو بیا مونگا سنگا دا توقو کچھ فارٹا بے دا غیلی غیسی ایکس فارٹا یا مرج ایریا بے پا اعتماد کی غیسی دی خو نو دی پارٹی پا اعتماد کی ندی غیسی نو دا فارٹا خبر خو یا دا مرج ایریا خبر خو دیر روز سراج
دا نیمه کشور په خبره په قبایلی ضلعو کې تر ټولو لوی مسله د شناختی کارډ جوړول ده چې زیاتره قبایلو او په ځنګړي توګه د خزو کارډونه نه دي جوړ شوي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال انتخاباتي اکټ کې ځینې ترمیمونه وړاندې کولو ویلي وو. په دې کې بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانی وګړو ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ووټ اچولو لپاره د الکترونیک مشين یا EVM کارولو خبره هم شوې وه. صوبایي اسمبلی غړي نیمه کشور وایي په نړۍ کې شاوخوا شل هیوادونه په انتخاباتو کې د ووټ اچولو لپاره EVM مشین کاروي او په هغه کې اوس هم د خلکو تحفظات دي. له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر د مئی په 19 مشال ته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې.
د حکومت د شورونو د هغه پاتې شوې ده چې لکه داسې یو غیر ضروري بې وتیړي چې ټول خلک په هغه اخته شي او د دوی پر ضد چې کوم خبرې لګیږي یا کومه غاوی چې هغه له خلکو مخ واړوي نو زما نه خیال کیږي چې په دې اصلاحاتو کې داسې څه بدلون راشي یا داسې خامخا دوی چې بدلونونه راولي چې دلته به ډېر فری اینډ فیر الیکشنې کیږي. اوس هم ته ګورې چې دا پورا پورا بادشاه ورکیږي، پورا پورا صاف یرغمال کیږي نو اس کا بده کې دلته ډېر اصلاحات هم وشي په دې مل کې د قانون په کاغذي شکل کې هیڅ کمای نشته کنه خو عملی کول دلته ډېره لویه مسله ده.
میرکلام وزیر ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نظام راوستلو لپاره تیار نه دی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو لپاره څه انتظام لري. دغه په خبره له انتخاباتي اصلاحاتو مخکې باید د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلي ضلعو غړو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. په پیښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په 19 مشال اړتیا ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په منشور کې دا خبره شامل وي چې انتخاباتي اصلاحات وکوي او موجوده حکومت هم دا خبره کوي.
خو په کومه طریقه باندې چې الکتورل ریفارم پکار دی په هغه سره شاید چې لږ دی له توجه پکار دا چې دې باندې دوباره غور وکړو. الکتورل ریفارم راسې دي چې دا د پارلیمنت پکار دی چې په پارلیمنت کې بدې بحث وشي او په دې کې د حکومت د ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم په هغه کې حصہ واخلي او په هغه مباحثې نه پسته دی په سیزونو باندې اتفاق وکړي. نو هغه لحاظ سره دا حکومت داسې نه ښکاري چې ګنې دی په دې دا مسله په دې طریقه باندې مخې ته بوزي، ځکه که تاسو وګورئ نو دا ټول د سیاسي سکورینګ لپاره یو طریقه ښکاري د دې حکومت. ښه طریقه دا ده چې دی اپوزیشن سره هم په دې باندې مذاکرات.
ډاکټر روف زیاته کړه چې پارلماني چارو سره تړلي ټولو ادارو سره سلا مشورې وشي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه نو ځواب یې ورنکړ. خو نوموړي د مئی پر 19 په پارلمان کې د الکترونیک ووټ اچونکي مشين ماډل وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې انتخاباتي اصلاحات راوصل اوس ضروري شوی دی.
تاسو د کراچی الیکشن یا نور وګورئ نو پر هغې ټولو کې دا شکایت کېدو چې پولینګ سر ته ورسید خو نتیجې یې ناراضي. موږ د دې حل راوستی دی او د الیکشن کمیشن د سپارښتنو په رڼا کې مو د الیکترونیک ووټ مشین دا ماډل جوړ کړی دی.
اور اب یہ ایک پروٹوٹائپ جو ہے وہ آپ کے سامنے.
د دې مخکې فواد چودري د مئی پر 13 د کابینې غونډې وروسته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې بعد د ګل په ورځ یعنی د مئی په 14 د الیکشن کمیشن 2019-2020 راپور بحث لپاره وړاندې کوي. نو موږ زیاته کړه چې حکومت وار له مخکې په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې د الکترونیک ووټینګ مشینونو کارولو لپاره آرډیننس جاری کړی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ضمني انتخاباتو کې اپوزیشن ګوندونو زیاتره څوکۍ ترلاسه کړي او په ځینو حلقو کې امیدوارانو په ټاکنو کې د درغلي تورونه هم لګولي وو. یاد وي چې 2013 کال پارلماني ټاکنو د شفافیت په اړه اپوزیشن ګوندونو پوښتنې راپور کړي. بلخو حکومت وایي په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو تنقیدونه بې ځای دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو او ریزو کراچۍ ته په سند های کورټ کې د یو لادر کتن شمشاد علي د کورنۍ په درخواست په قضيه کې عدالت د مرکز د کورنو چارو سیکرټري یوسف نسیم د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارن جاری کړي. د مې په 19 په سند های کورټ کې د یو لادر کشوي شمشاد علي د کورنۍ وکیل صلاح الدین کوکر ویلي چې جسټس کې کې هغه په مشرۍ کې د دوه کسیز ججانو لخوا د قضيه اوریدنه وشوه او د یوسف نسیم عدالت ته د نه حاضرېدو په اړه د نوموړي د نیولو وارن جاری کړو. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
په سن های کورټ کې د یولا درکا شمشاد علي د کورنو د خواص په قضيه کې عدالت وفاقي سیکرټري داخله یوسف نسیم د نیولو لپاره د ناقابل ضمانت ورنډ کړي. د مای په 19 په سن های کورټ کې شمشاد علي د کورنو وکیل صلاح الدین کوکر ویل چې جسټس کې کې آغا په مشرۍ دوه کسیز ججانو لخوا د قضيه اوریدنه وشوه او بیا عدالت ته د نه حاضرې دوه په اړه عدالت د کورنو چارو سیکرټري د ناقابل ضمانت نیولو ورنډ هم جاری کړي.
کراچی سے ایک شہری 2015 میں لاپتہ ہوا تھا شمشاد علی
دے وائی چھ دا کراچی نا پہ کال 2015 کی دا بے درک شوی یو سڑی شمشاد علی دا قضی اور ادنوا پہ قضیہ کی عدالت لا درک شوی کسانو دا نمعلومی دو پاڑا دا قار سرگن ڈکڑی او عدالت پہ بیا بیا گوختن ہم عدالت تا دا نحضر دو پاڑا دا کورنو چارو سکرٹی دا ناقابل زمانت نیولو ورنٹ جاری کڑی او دا اسلام آباد پولیس مشر آئی جی تائی امر کڑے چھ مرکزی سکرٹری داخلہ یوسف نسیم بیعت دیونی ولی شی او سن ہائی کورٹ تجے دمائی پر وشتما اڑان دی کی
27 مئی کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے.
صلاح الدین کوکر زیادہ کڑے چھ عدالت دا لا درکشوی کسان کسانو د لټون لپاره سو ځله امر کړي، خو تر اوسه د کورونو چارو سیکرټري په دې اړه هیڅ رپورټ نه دی ورکړی او نه بیا په خپل عدالت ته وړاندې شوی او بیا د کورونو چارو سیکرټري سو ځله په خپل ځای ګډ سیکرټري عدالت ته لیږي. د وکیل صلاح الدین په وینا چې عدالت ویلي چې خلک د کلونو راسي روکته او د مرکز د کورونو چارو سیکرټري او بیا نور ادارې هیڅ پام نه لري. عدالت لا درکا شمشاد علی د رکیدو په اړه د کورونو چارو له محکمې څخه رپورټ غوښتنه هم کړې ده. د شمشاد علی کورنۍ په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د هغوی وکیل دا ولري چې شمشاد علی له کال 2015 لاسې د کراچۍ څخه لا درک دی. تر اوسه د هغو کورنۍ ته پولیسو او بیا نورو ادارو هیڅ معلومات نه دی ورکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د کال 2011 راسي یو کمیشن جوړ کړی شوی دی. دغه کمیشن د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې تر دې وخته شپږ زره نهه سوه څلور څلیخ لادرکه شوي کسانو مقدمه وړاندې کړې شوی دي، چې پکې څلور زره اته سوه دویش هواري کړې شوی دي. خو بیا په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي سازمانونه د یاد کمیشن په کارکردګۍ بیا بیا پوښتنې راپورته کوي او وایي چې دا رپورټ ټیک نه دی. خو بیا د پاکستان فوج ویان هم سو واره بیا بیا ویلی دي چې دغه لادرکه کسان له کورونو تښتیدلی دي او د جلا جلا تر هغرو تنظیمونو سره شامل شوي دي. ځنی په عملیاتو کې وجلې شوي، ځنی نیولې شوي او د قانون له مخې ورته سزاګانې هم اورولې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تیم لګی.
مشال ریډیو اوري زو سوات. په سوات کې د ټیکټاک لپاره ویډیو جوړولو دوران یو 19 کلن زلمه مړ شوې ده. د کابل پولیس ډی ایس پی باچا حضرت پرون مخام مشال ویډیو ته ویلي چې یو ویډیو تر لاسه کړی چې پکې یو زلمه په خپل سر تمانچې خودي او ملګری ورله ویډیو کوي او تمانچې ډس سره حمید الله نومي تن په سر ګولۍ ولګي. پولیس وایي د غلړ کې فلحال د خودکشي مقدمه درج کړې ده. څو ورځې وړاندې هم کانجو ټاونشپ کې یو زلمه په یو پایا موټر سایکل چلولو دوران د حادثې ښکار شوی و. دغه زلمی هم ویډیو جوړوله. نور تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې.
د مای په 19 منټه مازیګر د سوات نه په سوشل میډیا یو داسې ویډیو خبره شو چې پکې یو زلمی په خپل سر تماچې خو دې او ډزو شي. موبایل نیونکې هم پریشان شي چې ټیک ټاک ویډیو جوړونکې زلمی پرشتیا مړ شو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړه او دغه یو خودکشي وګرځوله. د کابل تحصیل پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وای چې تفتیش روان دی چې زلمی سره تماچا کوم ځای نه راغله. دی وای چې په ماشومانو د مشرانو لخوا د بیغورۍ له وجې داسې پیښې مخې ته راځي.
لکن ڈویژن کی بالخصوص اور پختانہ بالعموم تخپل و کشرانو نا د تربیت چې کوم ماحول زمون روایتی دی هغه نظم لاس راخ کړی دی. دا هغه په وجه باندې کا هغه د موټر سایکل خبر ده، کا هغه د خودکشي خبر ده، کا هغه د ډرګز خبر ده، کا هغه د غلا خبر ده، او کا هغه د جنس خبر ده. نو هغه کې مونږ ډیر زیات په کمزوري تر روان یو. دا سیزونه الټی کیږي چې د کور مشران په دې نظر ساتي خپل انوایرمنٹ جوړ کیو. دا په جبر نه جوړیږي، دا په پیار او محبت جوړیږي.
یو څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې یو بل اتلس کلن زلمی په یو پهیا موټر سایکل چلولو ویډیو کوله او د پیښې ښکار شو. په سواد کې د مقامی ورسپانې آزادې خبریال سلیم اتر وای چې نن سبا زلمو ته په لاس نوې ټکنالوژي ورغلي او دې لپاره مناسب تربیت پکار دی.
ټیک د انټرټینمنٹ په خپل ځای دی، خو د خپل ژوند چې دی دا ډیر زیات خوږ دی او د خپل ژوند سره لوبې نه دي پکار. او دغه سې چې دا ماشوم چې کوم د ټیک ټاک په دغه ویډیو چې ځانه جوړول او د کوم بده پیښه چې د تراغلي ده، نن د دې والدین څومره په جړه دي، څومره په مشکلاتو کې دي.
د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړونکي زلمی حمید الله پلار علاءالدین وای چې دغه یو استویز وایو. دته معلومه نه ده چې د زوی سره تماچا د کومه راغله، خو د ملګرو سره په سیل وته او پولیس ورته زوی مړ کورته راوړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدم کو ټیک ټاک د ټولنی زور سنې یو موبایل ایپ دی چې په چین کې جوړ کړل شوی او دا وخت په ټول نړۍ کې کاریږي چې عام طور پر خلک د موسیقي او د ټوکو ټخارو لنډي ویډیوګانې اچوي خو په ځینې موقعو او ځایونو کې د دغه ایپ د غلط استعمال بد نتایج هم مخې ته راځي لکه چې د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو د دغه دوه پیښو ذکر واورېدو مشال ریډیو ته غوږیوي په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کېدونکې دي بشیر گواخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي
د پاکستان د کورونا سره د مبارزې لپاره قومي مرکز اعلان کړی چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 50% کم وي هلته به د مئی له 24 څخه تعلیمي ادارې پرانیستل کېږي دا به اصل کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر له 8,09,000 اوخته دی په سوات کې یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تومانچه وشتلی او وژلی دی د سوات د کابل پولیسو مشر ډي ایس پي باچا حضرت نن مشال ریډي ته وویل چې د مئی په 19 مشر دې پیښې په اړه تحقیقات روان کړي چې دې هلک ولې ځان وژل د بشری حقوقو نړیوالې ادارې جنیوا سمیټ د 2020 کال جایزه د بشری حقوقو فعال کولالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی دی د ادارې د مېپن لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا جایزه به د جون په اوومه په خاص مراسمو کې ګلالی ته د هغې د ښه کار لپاره ورکړي د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه اداره رد کړې چې وایي په لغمان کې یوه ولسوالۍ نیولې ده دې وزارت ویاند روحالله مزید مې په شلمه مشال ریډي ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته ویلي چې دا ولسوالۍ نیولې ده بلخوا په هلمند ولایت کې چارواکو ویلي چې نن سهار د سړک غاړې د منځ په چاودنه کې نه ولسي وګړي وژل شوي دي د حماس وسلوالې ډلې یو لوړپوړي چارواکي د دوی او اسرائیلو ترمنځ په څو ورځو کې دننه د ډزبندۍ ته د رسیدو اټکل کړی دی پر غزه د کنټرول لرونکې ډلې حماس چارواکي موسی ابو مرزوک د لبنان المدین ټي وي ته ویلي چې د هغه په فکر د ډزبندۍ لپاره روانې هلې ځلې ښایي په یوه یا دوو ورځو کې کامیاب شي
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر گو اختر توڑان دکړل اوریدونکو د اجمنی سره سم اوس وخت شوې ده د تی غړې د 19 پروگرام مشال تر رڼا لاندې د دې پروگرام کوربا عبدالحی کاکړ دې راځي چې وایورو
د مشال تر رڼا لاندې
دا مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پاکستان حکومت د مې پرتلسم نیټه په یو بیان جاری کولو سره په دې وروستیو کې په افغان سولې بهیر کې د اسلام آباد د رول پاړه د افغان مشرانو په څرګندونو جدي اندېښنه شولې ده په بیان کې ویل چې د افغان مشرتابه څرګندونې بې اساسه او غیر ذمہ دي په بیان کې پر دې ټینګار شوی چې دغه سي تورونه باور ختموي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان رسوي او د افغان سولې عمل کې د پاکستان رول لپامه غورځوي خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت په دې بیان کې دا ذکر نه دی شوی چې دا هیواد د افغان مشرانو کم تورونه بیا اساسه غني خو کارفوان داسې فکر کوي چې شایي دا د افغان ولسمشر غني اشرف غني د هغې مرکې طرف ته اشاره ده چې نوموړي څو ورځې لمخه د جرمني شپیګل مجلې سره کړې وه په دې مرکې کې ولسمشر غني تور پورې کړی چې پاکستان د افغان طالبانو منظمه نظام چلوي د دواړو غاړو لخوا دا څرګندونې تر هغه وروسته کېږي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا څو ورځې مخکې د کابل د سفر پر مهال له افغان ولسمشر سره ملاقات کړی و داسې ویل سي ول چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له روله ډاډمن دی خو پوښتنه دا ده چې بیا ناڅاپه دغه سي څرګندونې ولې سوي او اخر ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې دغه لوړې ژورې وي دا نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو مېلمانو د پېښور پونتون د سیمېزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او په لندن کې میشت خبريال او څیرونکو سمي یوسفزای دی سمي یوسفزای له تیرو شاوخوا دول سیزو راسي د افغانستان په اړه ریپورتینګ کوي او ډېر له ژور ځخه د افغان طالبانو یا د ترګریز جګړې لیدلې دا په دې اړه باندې ډېر ځنګړي ریپورتونه هم جوړ کړی دي سمي یوسفزای سپ تاسو او ډاکټر سرفراز خان سپ تاسو دواړو تار کړی وای
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سلامونه
مننه ډیر د دواړو سمیر سبزی سپ تاسو په اجازه کزه ډاکټر صاحب تور سم بیا تاسو تراس
مننه ډاکټر صاحب. تاسو لکه څنګه چې له ډیر وخت زیاده افغان سولې په حواله باندې د افغانستان د مسلې په اړه باندې چې امریکا خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی او د دې سلسله شروع سویم دا د سپتمبر 13 پورې به ختمې شي، نو امریکا، ترکیه، قطر، روسیا، چاینا، یعنی ټول لګیا دي چې په افغانستان کې یو سیټلمنټ یا یو روغ جوړه وسی. د پاکستان رول پکې ډیر مهم دی لکه ما دلته ذکر وکړ، خو بیا ناڅاپه د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ دغه بیانونه په دې انداز باندې راتلل، ساس په خیال باندې دا ناڅاپه چې هر څه سم، یعنی د پردې شاته یا ښکارا خو مشتول کېدل چې سم روان دي، خو دا ناڅاپه بیان پکې راتلل دا تاسو ته څنګه ښکاری؟ وجب سي کېدای شي
نو که تاسو خیال کړی دی د 13 ورځو کې افغانستان کې یو څو بریدونه وشو، داسې جمعات کې مو شو، بیا پونتون کې، سکول کې، داسې ځایونو کې وشو، او هغه باره کې د افغان حکومت دا خیال دی چې دا طالبان کوي او طالبان ولې چې دا قسمه کله بریدونه کوي، یا بل نو هغه به عموماً په هغه باره کې تاثر دا دی او خصوصا افغانستان کې تاثر دا دی اغي دا ټول اغي سره کما نظام دی را پاکستان کې د نړۍ سنچری دی د ریبا فوج د لاګان دی او دی ال پی ای دی جوړې هم او د نړۍ دی موري هم او چاو دلی هم کوي. نو کتا څو ګوري دا چې چاو دلی چې او شاله کې یو تر څو د ځلی ډېر ورځې له شی واپس اختر کې او افغان حکومت دا خیال دی چې طالبان خبر یا تر لکه کله کینی ورسره نو ورسره د بندي مو کې ټول دنیا هم تقریبا داسې وایي چې آپس کې چې خبر یا تر د بازار غوړي د چې د بندي کې یو بل باندې عملې کوي چې جو امریکایانو باندې نه کې خپل له خپل د بندي کې یو یو خو افغان حکومت باندې خډیر لوي پرشر راشي چې کلالته 14 نو شي بل تاسو د طالبانو ویزیبلټی کې یعنی تعریف په اثر کې چې او هغه څه کولای شي ورانه کولای شي یا حکومت تنګوالی شي یا پکې فشار دباو راوستي شي، نو دا هی په دې صلاحیت باندې چې هم ښکار کیږي لګل ځکه دا بدون نه کیږي یا چودنې نه کیږي یا تاسو یا تاملا نه کیږي، نو دا ښکار کې لکه دا حکومت د دولت کنټرول دی او طالبان دا نه غواړي. نو هغه چې کله بیا ټول خبره افغانان چې دا په پاکستان باندې کوي، د پاکستان خپل یو طرف ته خو واحد مرکزی کاوندیان دی بچا باندې د افغانستان نه الزام لګی ول چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، حتی چې ایران باندې د افغان حکومت څخه خبرې یا د تور یا الزامات نه لري او دا واحد کاوندی دی. نو د تاریخ هم لري راته نو پاکستان باندې هم خپل ډیر زیات دباو راشي فشار راشي چې یو تاسو پاکستان باندې FATF لاندې دې د پابندانو لکه دوه خطرې چې دا خوره درې لسکې ته تلل شي، بل پاکستان کې دنه کم اپوزیشن دی، ادا حکومت مخالف خلک دی، عوام کې دې څوک یې دلته په ټولو کې مختلف چې د ګوندونو دي افراد دي هغه خبره کوي. نو دې سره پاکستان باندې چې کوم دباو راشي نو ماته لګي دا چې باجو څه تل خو دې د پاره چې دباو کم شي او غالبي دا خبرې ځینې به کېږي شکرې دي منلې دي او واپس کړهلو نو موږ کدا څه ګوري فارم افس کې یا د حکومت کې
صحیح ډاکټر
او فوج کې بعض وخت دا ښکاري چې د دې دوه اړین کدا څه په کټلې په هند باندې تیار باندې د خبرې بیلې دي باجو څه دا وایو چې موږ ته د معیشت تر تطلل دی پیرایم شفت کول دی بجای دی چې موږ ستراتیژیک خبرې کوو او بیا اړې د پر کاري د لاس چې هند سره تجارت شروع کړي چې دا او بیا دا ولا وخت نو دا چې پاکستان اندرونی معاملو سره تعلق شته او
پاکستان تعلق شته مننه ډاکټر صاحب تاسو مخه خل پوره د دې جاج وختي سمیر سبزي صاحب کدا ډاکټر صاحب خبري سره تاسو اتفاق وی نو بیا بل سوال دې ترازمه چې کدا غسی بیانونه یا د یو بل په زور کیږي چې پاکستان ډيري د سي جي دي یا سيريس په دې باندې خبره کړې ده چې دا باورم ختموي د دواړو منځ تعلقات تم تاوان رسوي او سره بل دا د پاکستان څخه رول دی د سولې پروسه کې هغه تم ځان رسوي. نو په داسې حالاتو کې د سولې د غڅکم بهیر دی کچم ډیر اغم شنه دی روان خو چې بیا د پردیشاته کمی هلي ځلې روانې دي او د پاکستان څخه رول سټایل کېږي هغه ته څومره ځان رسیدا
زما په خیال دا اوس مهال د سولې کوم داسې یو بهیر اغیزناک بهیر یا داسې یو بهیر چې افغانان یا نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دې نه به څه راووځي هغه په میدان نه لیدل کیږي. طبیعي خبره ده افغان حکومت د پاکستان نه په دې سخت ناراضه ده چې طالبان د امریکایانو سره مذاکراتو ته خوکې نه ول. خو البته چې کوم چې د افغانانو اصلي ضرورت وو د افغانان افغان حکومت او د طالبانو سوله هغوی سره پاکستان هغومره همکاري یا قصدن و نکړه یا هغومره قدرت او واک او اختیار په طالبانو نه وو. نو زما خیال دا دی چې څومره د افغانستان مسله پیچیده کیږي او امریکایي قواوې د افغانستان نه وځي همدومره به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو خلیج رامنځته کیږي. تاسو ته به یاد وي چې کله په 1995 کال کې طالبانو هرات ونیولو په مقابل کې د هغه وخت حکومت د پاکستان په سفارت په کابل کې برید وکړو وسوځولو. حتی هغه وخت سفیر غالبا همایون خان په زخمی حالت کې پاکستان ته ورسېدو. نو اوس هم بیرته هغه سیو حالت جوړیږي ځکه چې افغانان دا فکر کوي افغان حکومت فکر نه کوي په دې باور ده په دې پوخ یقین ده چې طالبان د پاکستان مرسته وسره ده او پاکستان د زړه لسید کا د سولې پلان لپاره کار نه کوي. دا بیل خبره چې پاکستان خپل مجبوریتونه دي.
دغه دغه سمیر سوزی صاحب تاسو مهمه خبره وکړه چې پاکستان خپل مجبوری یو د افغان حکومت دریز دی هغه خر د حکومت دریز دی د ریاست دریز دی د سټیټ دریز دی شب یا بل دوی سر ثبوت وي یا بنوي خو بهر دریز مخې ته راځي. تاسو په خیال باندې واقعیتا چې افغان حکومت کوم تور لګوي پرمځکه هم دغه څه ده چې پاکستان د طالب شاته ولاړ دی یا بیا که پاکستان تاسو مجبوریتونو ذکر وکي کم مجبوریتونه دي دغه دواړه کې یو ځای راته جواب کی.
زما په خیال افغان حکومت نقطه نظر دا ده چې طالبان په پاکستان کې دي او پاکستان به دا دلیل وایي چې په افغانستان پاکستان کې په ملیونو افغانان اوسيږي او دا وخت خو افغانستان کې طالبان یو حقیقت ده. پاکستان دا وایي چې په افغانستان سره زما 300 کیلومتر سرحد دا بورډر دا پدې کې د 300 سرحد کې کیلومتر سرحد کې شاید 40 کیلومتر هم د افغان حکومت په کنټرول کې نیوي هغه د طالبانو سره مخامخ دي. نو دوی داسې اقدامات نشي کولای چې په مقابل کې دا طالبان د دوی لپاره یو جنجال جوړ کړي. یعنی دوی په نرمه یو لهجه باندې په نرمه جواب باندې یو هدف پوری طالبانو باندې فشار اچولای شي او افغان حکومت بیا مشکل دا ده چې غوی به طالب یو حقیقت ده او دا حقیقت مسترګي پټوي او دا فکر کوي چې دا ټول هر څه د پاکستان په لاس کې دي. زه فکر نه کوم چې هر څه د پاکستان په لاس کې وي. البته طالبانو پر خلاف پاکستان اقدامات کولې شي خو اوس ډیر ناوخته ده. اوس طالبان ډیر قوي دي او که پاکستان دغه اقدامات کوي هغه طالبان چې دوی فکر کوي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی دی هغوی پاکستان خلاف هم اقدامات کولې شي او همدا ډول د هغه ګروپونه چې پاکستان د پاره په تیرو 1500 کلونو کې درد سر ولکه ټي ټي پی هغه چې په افغانستان کې دا وخت موجود دی هغه 50% د طالبانو په سیمو کې اوسېږي او پاکستان بار بار د افغان طالبان نه دا خواهش کړی ده چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یا هغه خلکو خلاف عملیاتو کې چې پاکستان پر ضد یا پاکستان کې بریدونه کړي پاکستان یې د تیرو ډېر وخت لپاره مشکلات سره مخامخ کړی خو طالبانو د دې نه انکار کړی ده. نو زما په خیال تر یو حد پورې د افغان حکومت الزامات درست هم دي خو که په حقیقتونو کې وګورو اوس ډېر ناوخته ده. امریکا هم اوس طالبانو سره مذاکرات کوي چین هم کوي روس هم کوي نور هیوادونه هم کوي. په دغه حالت کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت په غوښتنه دي پاکستان داسې اقدامات وکړي چې طالبانو سره یو بل ګریوان ته لاس واچي.
مننه ډېره. او ډاکټر صاحب راز خان صاحب لکه سمیر صاحب صاحب خو دې بل اړخ ته خبر وکړه خو سوال دا دی چې لکه دا وایي چې چرته د امریکا ځواکونه یا ناتو ځواکونه جی په افغانستان کې به وضعیت ډیر خراب شي او حال دا چې 13 ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې بشایي هغه سی یو وضعیت نسره چې کوم فکر کېږي د یو کورنۍ جګړې یا ډیر بد حالت خیر دا خپل دلایل ټول ور کړی دي. د ټولو خبرو ته وګورو خپل د پاکستان د افغانستان کې د سولې په بهیر کې د د پاکستان ګټي د افغان حکومت له ګټو سره متصادم دي یا د نور خلکو له دغه سره تاسو ته متصادم ښکاري؟ نو کوم متصادم نه دي نو بیا اختلاف په کم ځای کې دی، تاسو ته څنګه ښکاري؟ دوی دا یو ځای کولای شي دغه خپل ګټي ټول چې یو شان تیر کړي ولري ګټي ولري؟
مال دا چې لګي چې فنی صدا خو درسته وي چې افغانستان چې د بارډر باندې په سرحد باندې کنٹرول نرلی او پاکستان کی هم دعوی خلق او افغانستان کی هم غیر جانبدار مبصرین هم دعوی چې کم کم دے بادر دے ناغی خواہ کی طالبان چی دی ناغا مضبوط دی افغان سائیڈ باندے او دا پاکستان والا طالبان چی کتی والا کسان چی دی آغا هم آغا سائیڈ کی مو دے سائیڈ کی هم لکا مجلستان وغیرہ کے موجود دی نو چې کله افغانستان کې طالبان ته د پاکستان مدد حاصل وي نو او هغه دم نه کوي چې د پاکستان ولا کوم طالبان دی کې ټي پی دا هغه مرستې لاس اوچت کی چې د کوم پاکستان خاص کړی دی نو دې کې بیا یو واضح خبره راشي. خبره دا ده چې یو طرف ته پاکستان بارډر باندې فنس لګول غواړي او تقریبا وی چې مونږ کافی دی
دیوالې لګولې دی باباړې لګولې
او بل طرف ته چې کم کم دی باندې چې کله باړ حمله وشي نو پاکستان دا وی چې دهشتګردو د افغان سایډ نه د باړ باندې حمله وکړل مونږ له دوه کسانو وځلو ای مطلب دا دی چې افغانستان خپل علاقې باندې کنټرول نشتا او د پاکستان چې کم دی عسكر دی د خپل علاقې باندې کنټرول شتا او وی په وی باڑ لگولی چوکی ام رکھ کری دی نو بیا تبی الزام کے لگ دے وزن جوڑ سی خا آگی خدا افغان حکومت کمزور دے زکا سلح رو جوڑے خبر کئی افغانستان کے دننا اور پاکستان کے مونگ دا طالبان سرا دروغ جوڑے خبر نہ کرو پاکستانی طالبان ٹی کے پی بلکہ مونگ دلتے نیشنل ایکشن پلان مرتا منگوائیو آگے لاندے پکار دادا تھی مونگ آگے نہ صرف ٹی کے پی مخنی کو بلکہ جسو غریم رسیالی آغی سرم جے صفائے ملو کو
قانونی
اول وطن محفوظ کو دا مدی مطلب دا دے چھ پاکستان دا خپلی سے والا کار نخپل وطن دا پارے کئی یعنی دا زمون وطن کے دنگا کزانو دا خبرہ کوئیشی او بل طرف کا افغانستان چې دی هغه نشي کولی نو هغه خو بیا دا سوال جوړیږي چې ښه یہ مطلب دا ہے کہ افغان وسم چې دی د بهر بین الاقوامی برادری مدد لا ضرورت شته هغه کې امریکایان چې ستمبر کې وزي نه پکار ده چې هغه له مخکې یا خو د دې سلو روغ جوړه راولي د هر چا په مدد باندې او یا چې د دولت چې دې ته مرسته ورکړي افغان دولت ته چې دې د خپل سرحد چې دې داری دفاع کړی شي مکمل طور باندې او دې لړکی بیا د پاکستان او د افغانستان مشترکه دفاعي نظام کې دی چې دې باندې غور وکړي د دوارو عسكر چې په جمع چې دې په باندې خوا باندې یو بل سره مدد کوي او د ټي ټي پی خلاف هم او د افغان طالبانو خلاف هم چې دې چې کوم سوري ته نتیني ای خلاف سیکشن دی بیا دې کې څه خبره ده خبره کړی شي
مانه نه ډاکټر صاحب سمیر سبزي صاحب دلته به بل سوال وکم او ډیر به ساده کو د افغان سولې عمل چې کوم دی یعنی افغانستان کې جګړه پای ته رسول د بهرنیو ځواکونو وتل تقریبا یعنی په اصول کې وسو او تقریبا او لاړ بم سي د سپتمبر 13 پورې دا خو به ختم سي د افغان سولې عمل کې پاکستان به حیثیت ریاست چې کوم فکر کوي دا یو خند دی یعنی یو رکاوټ دی خند دی کنه پاکستان په دې کې مرسته کوي نورې پیچلتیاوي دي
زما خیال دا ده چې طالبان باندې چې کوم اثر رسوخ پاکستان لري لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د امریکایانو سره د پاکستان مفادات او تجارت او سیاست او نړیوال کردار تللی ده هغه ته هغوی ډېر په تیزی سره دغه کردار ترسره کړو خو کله چې د افغانستان مسله راځي یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د طالبانو نو پاکستان هغومره چې توقع کیږي هغومره اقدامات نه کوي یعنی یا په اصطلاح ناغېړي کوي
یعنی تاسو ته د دې وجه څه ښکاري چې د پاکستان تاسو څه کوم ناغېړي یا په هغه کې ډېر فعالیت یا په جارحانه انداز یا لزړه د اخلاص ستاسو په خیال نه کوي نو داغه وجه تاسو څه ښکاري؟
یو خدا ته د افغان حکومت کمزوري افغان حکومت خپل هم کمزورې ده او بل وجه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره خپګانونه لري او په پاکستان کې شاید ځینې کړي شاید هغه سیاسي کړي نه وي نورې کړي وي هغوی په دې فکر کې دي چې بس که طالب راشي زمونږ ډېر مسایل به حل شي. خو بیا ځینې کسان دا فکر کوي چې طالب راتګ د پاکستان د مسلو حل نه ده. یا طالب خو هم په افغانستان کې حکومت کړی ده چې کله د پاکستان طالبانو حکومت ړنګ شولو دغونه وروسته د ټي ټي پي او د جهادي ګروپونه د په پاکستان کې سر راپورته کړو او پاکستان یې خورا بد بد وځپلو چې تر اوسه پورې دوی په دغه جګړه کې ښکیل دي. یعنی هغوی دا فکر کوي چې پاکستان باید په ځای د دې چې جهادي قوتونو سره چې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې رابطې او تعلقات وو دغه په ځای باندې د افغانستان له منتخبو خلکو منتخبو حکومتونو او د افغانستان له سیاسي او غیر جهادي تنظیمونو سره یا ګوندونو سره تعلقات بهتره کړي چې باید داسې یو لار غوره کړي چې هغه یو جمهوري لار وي. دغه 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 لار به پاکستان لپاره هم غوره وي. خو برحال ما څنګه چې مخکې ویل اوس ډېر ناوخته ده. اصل مشکل دا پېښ شو چې کله افغان حکومت رامنځته شولو د کرزي صاحب په وخت کې دا غوړز نه پاکستان مشکلات په افغانستان کې سی واشل او افغانستان حکومت هم هغه وخت په ځای دي چې لر لید ولري یا دا وګڼي چې امریکایان خو به یو ورځ زی پاکستان د مونږ یو ډیر مضبوط غونډي هوا د افغانستان کې ډیر زیات هغه نفوذ او لیوریجز یا په اصطلاح دلته ډیر د لاسوهنې توان لري. نو هغه وخت نه باید پاکستان سره تعلقات غوړه شوی وای او هندستان ته تر ډیره حد پورې موقع نه وای ورکړ شوی یا نور داسې کارونه چې د بلوچو معاملې ده یا د ټي ټي پی معاملې ده. چونکه پاکستان خو کوم مداخله کوي هغه یو ډیر غټ هیواد ده او افغانستان خپل نه د اقتصاد لري نه دومره قوي هیواد ده چې ورته اقدامات وکړي. نو له دې امله اوس پاکستان زړه نازړه ده. یعنی مکمل ډول افغان حکومت هم نشي ترلاسه ورکولای یا په مکمل ډول طالب نه هم خپل ناتړ نشي اخیستلای. نو دوی یو ډول مشکل حالت سره مخامخ دي. خو بیا هم دغه افغانستان کې کې جګړه زیاتیږي زه فکر کوم پاکستان لپاره به مشکلات په افغانستان کې شو کیږي.
مننه سمیر سبزی صاحب. ډاکټر صاحب لکه دغه خبر خلاصه دا ده چې پاکستان په خپل بهرنی تګلارې کې د افغانستان په وړه تګلارې کې د یو کنفیوژن سر مخامخ دی له یو مخشتیا سر مخامخ دی چې له چا سره ودرې. تاسو په خیال باندې دا هم دغه څه ده یعنی یو کنفیوژن سر مخامخ دی د پاکستان ډیر داسې شان دي چې هغه کول دي نه دي کول کول دي نه دي کول کنه څنوري واجی دي.
ما خیال ده چې یو مضبوط افغانستان چې دې چې کوم سوله وي او روغه جوړه شي او دا پرم نه وي نو پاکستان یو حواله باندې ګو کې دا د پاکستان ماته خو لګي په مفاد کې دا. خو پاکستان کې یو زور مایند سیټ وسا پورې دا فکر کوي چې اګه دا څه اندې کا افغانستان مضبوط وي نو دا به هم سره د دې تعلقات زیات وي او بیا به پاکستان دوه بارډر سچویشن پر مخامخ وي. دا مایند سیټ نه دی تللی. او ماضی کې کتاب څو خیال وي برتانیا هم چې کله افغانستان کې بغوتی والے یو ټیم کې اغي ماسٹرلی برطانیہ افغانستان کی یہ سب نقولو یہ مطلب بتاؤ کہ افغانستان با مسلسل فشار کی اور دا کمزور ہے. مال ادا سی لگی کہ پاکستان پر مفاد کی خدا دا که افغانستان کې کورنی جګړه شروع شو نو دا به ډېر لوی تاوان شي نه صرف افغانستان له پاکستان نه بلکې به نور ماجر راشي بلکې به چې بیا وسلې او دا بیا جګړه او دا هغه ټول شنه بدل کې راځي. خو قطر کې کورنی جګړه په دې لیول وي چې افغانستان کې یو داسې حکومت خو وي خو هغه دومره کمزورې وي چې پاکستان هغې ته څه خبرې کولی شي او څه خبرې ورته وړاندې کولی شي او دا پاکستان دا چیلنج نه ورکوي. لنډه خبره ده چې ډیورنډ لاین په خوال په تور سرحد چې دا ټول دنیا ومني او افغانستان کې ټول کوی ومني کېدای شي دا به پاکستان خامخا تد کې کوم مایندسټ دی هغه خامخا دا که بس نو باندې ډېر زور کوي. خو ماضي کې مونږ ته پته ده دې باندې اکثر کې طالبان هم نه منله دا خبره.
اوس ډاکټر صاحب دغه خو تاسو
وایئ
دغه تاسو وایئ دا کنفیوژن دی خو دې ته به راسمه چې تاسو یعنی پریکټیکلی عملاً د دواړو د یو سولیز افغانستان جمهوري افغانستان جوړ افغانستان داسې د سولیز جمهوري او جوړ پاکستان د پاره عملاً هغه یو دوه درې کم ګامونه اخیستل دي چې کداغه دوی وکړي نو ممکنه ده هم دغه افغانستان جوړ روغ او جمهور پاکستان دا به ټول یعنی به سم ځای ته راشي.
ما خیال دا دی چې یو خو بالکل واضح الفاظو کې دا پاکستان نه ویل دي او افغانستان نه ویل دي چې موږ چې څنګه دا اقوام متحده چارټر دی یو بل کورنی معاملاتو کې باغوتی نو د یو بل مخالفین ته مدد نه ورکو.
یو دا
صحیح قیمت هر څه جوشي یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې یو بل سره چې دی چې د یو بل مخالفین تاسو سره چې دی موجود وي یو ملکی یا بلکې هغه څه هم جرم وي هغه به یا حمله کوي یا هغه کوي نو هغه به چې دی ملي کوي. بل دا ده چې دا هوسټایل پراپاګندا به چې د مخالفانو پراپاګندا به یو بل خلاف نه کوي. بل دا ده چې تجارت چې دی چې کم ماته لګي چې تجارت د پاکستان او افغانستان چې دی د بامي مفاد په بنیاد باندې دا ډېر لوی ګټور تجارت دی دواړو طرف لپاره. لکه پاکستان تقریبا $15 بلیون چې دی دته افغانستان ته ایکسپورټ کولی شي او چې کوم د پاکستان په فیور کې مالی کې کړی دي او دا کشن د افغانستان د میرې کاوا انګور دې که خربوزا دا او کبل دا بل لار نشته بل نه کا کې نشته پاکستان له کا په او نو ته حتی کې د کم انساني مسایل دي پاکستان کې د افغان چې کم کسان دلته موجود دي هغه نه ته معنی باندې دلته کار کوي او هغه ارزان دا مزدوري ارزان دا او نو بزنسمن دي دا کله دواړو بزنسمنان یو بل سره رجستر شي یو بل لا پرفرنس ورکول شروع کړي
سامه د مننه ډاکټر صاحب. سمیر سبزی صاحب تاسو په خپل تجربه یا تاسو چې عملا ویني داسې کم ګامونه دي چې لکه ډاکټر صاحب سیات کو تاسو په خیال تاسو د ټولو سره که تاسو خپلم ځینې یو دوه درې یادوي چې کدا وشي؟
زما په خیال تجارت خو ډېر وشو. تاسو وګورئ د افغانستان او د پاکستان تجارت $15 بلیون ته په ورسېدلو خو متاسفانه یو طرف او بل طرف ته چې تعلقات خراب شولو اوس ډېر راکم شولو اوس تقریبا $1 بلیون تر راغلی ده. دا ډېر کم شوی ده. بل په سرحد باندې د سیاسي حالاتو له وجې نه کله سرحد بند وي کله خلاص وي کله سرحدونو باندې ټرکونه په ورځو ورځو باندې ولاړ وي. زما خیال دا دی چې افغان حکومت او پاکستان حکومتونه یو تفاهم ته ورسیږي چې دوی به لکه باجوا صاحب اوس وایي چې طالبانو امارات هم تر دوباره قابل قبول نه ده. په دغه ټکو باندې دوی پاکستان چې کوم خواهشات دي په افغانستان کې مثلا د افغانستان د حکومت سره ښې اړیکې ولري د هندوستان نفوذ راکم شي سرحدونو باندې آسانیانې جوړې شي افغان حکومت ممکن تر یو حده پورې دغه خبرو ته تیار وي خو مقابل کې دوی له پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له پاکستانه کوي نیولې نشي اقلن دومره دی وکړي چې پاکستان نه د دوی وشړي او د دوی مشران چې له قطر او نورو هیوادونو ته پاکستان ته بغیر د کوم خند او ځند سفرونه کوي دغه دی محدود کی دغه صورت کې یعنی طالبانو ته یو پیغام زی چې پاکستان تاسو مرسته خو کولی شي یا خو کړی واخو امارات بیا د سره نه مني. نو دغه یو حالت کې دغه سیمه کې دغه جهادي سرگرمیان لرون کې لکه ټي ټي پی او افغان طالبان دوی باندې په فشار راځي او دا د دوه ملکونو لپاره یو مشترکه نقطه ده. یعنی که طالبان دوباره په اقتدار کې راشي طبعا د طالبانو له راتک سره ټي ټي پی قوي کیږي او ټي ټي پی او جهادي ګروپونه په دې سیمه کې کافي قوي کیږي فوري عکس العمل به په پاکستان کې وي او کله چې پاکستان کې فوري عکس العمل وي ظاهر خبره ده به پاکستان یو بل مشکل سره مخامخ کیږي. نو زما په خیال ټول مهمه خبره ده غدا چې دوه هیوادونه ک له دوه تروریزم یا له دې جهادي ټلو سره چې په دغه سرحدي سیمو کې دوه ملکونه کې زوري رکی لري یعنی بلا تفریق د دوی خلاف یو مشترکه لای عمل جوړ کی. نو دغه څه دي چې دواړه هیوادونو تعلقات هم بهتره کولای شي او یو بل سره اعتماد فضا هم رامنځته کولای شي.
مننه ډیر سمیر یوسفزی صاحب تاسو او ډاکټر سرورز خان صاحب تاسو د بحث وخت هم دومره وو. تاسو د دواړو ډیر مننه په بحث کې دا خستلو ملمستیا خوشاله اوسئ شروز درته غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوریدلې او په بحث کې هم دا موضوع چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا توند بیانونه یا څرګندونې سوي دي دا په داسې حال کې د سولې د پروسې د لپاره حالي ځلې روانې دي. د پاکستان رول ډېر پکې مهم بلل کېږي. خو پښتنه دا چې داسې ناڅاپه ولې دغه سي څرګندونې مخې ته راغلي او د دې ترڅنګ د سولې په دې ټولو پروسه کې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي باور بیا بحال کړي، په دې اړه باندې د پېښور د پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سپرارت خان ملمو او ورسره په لندن کې میشت خبریال او څېړونکي سمی یوسف زیو بحث هم په دې ځای پاتې رسیږي. عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
M A S H A A L
R A D I O